السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادی مو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر له پخواني جمهور رئیس او یو شمېر سیاسيونو سره نن په ارګ کې د افغانستان د حالاتو په اړه سلا مشورې کړې دي. په همدې حال کې ویل کېږي چې زلمی خلیلزاد به هم نن کابل ته په رسېدو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان دفاع د وزارت دا څرګندونه چې وایي په افغانستان کې دولت ضد وسله والو خپل فعالیتونه زیات کړي په همدې خبرونه کې اورېدلی شئ. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د بدخشان چارواکي وایي چې له وسلوالو د ارغنچخوا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلانونه سنجول سوي. په غزنی کې پر یوه ښوونځي د هوان د لګېدو له کبله څلور زده کوونکي وژل سوي. د جرمني پولیس وایي لس کسان د دغه هیواد په لویدیځ کې د تروریستي حملې د پلان په شک نیولې دي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو د ارغنچخوا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلانونه سنجول سوي دي. د دې په خبره پر دې ولسوالۍ له دوو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه وه چې وسلوالو طالبانو تېره شپه ونیوله. د والي ویان نیک محمد نظري نن ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې د سیمه خلکو ته مرګ ژوبله وانوړي، تیره شپه امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ له ودانۍ وتلي او شاتګ یې کړی دی. دوی له ولسوالۍ بهر دي او په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
د والي ویان وایي په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د دقیق شمېر په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلی نظري وایي چې په دې جګړه کې څلور سرتیري وژل سوي او څلور نور ژوبل سوي دي. بلخو په زابل ولایت کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې په ښاري صفه ولسوالۍ کې یوه پولیس خپل نه تنه ملګري وژلي. د زابل یوه لوړ رتبه چارواکي د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې پېښه تېره شپه په جلدک سیمه کې سوې ده. سرچینه وایي په پېښه کې نهه ملي پولیس وژل سوي او برید کوونکی تر برید وروسته تښتېدلی دی. د زابل د ولي ویان ګل اسلام سیال بیا ازادي راډیو ته پېښه بل ډول وبلله.
تېره شپه په زیات تعداد سره وسلوالو طالبانو غوښتل چې شاري صفا ولسوالۍ اړوند د ملي پولیسو د انتونونو پوسته چې د کنډک شارا پورې مربوط ده په دې باندې جګړه وکړله. دوی غوښتل چې دغه پوسته سکوت کړي، همغه و چې د مرکز کلا ته همدارنګه د شاري صفا ولسوالۍ له مرکزه قوتونه ورسېدل او د دوی د ابریدي په شا وتنبولو.
د والي ویان وایي د تېرې شپې په جګړه کې څلور پولیس وژل سوي او دوه تنه ټپیان سوي دي. دوی وویل چې په برید کې وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د نښتو پر مهال دیارلس وسلوال او څلور پولیس وژل سوي دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویان احمد شاه احمدزی وایي چې وسلوالو تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ د درزه پر امنیتي پوسته حمله وکړه چې دوی ته مرګ ژوبله واوښته. د امنیت قمندانۍ ویان په دې جګړه کې د یوه پولیس د وژل کېدو او بل د ټپي کېدو خبر تایید کړ. د کندهار امنیت قمندانۍ بیا وایي چې د میوند ولسوالۍ په بندې تیمور کې هم وسلوالو پر امنیتي پوستو حمله کړې ده. د قمندانۍ په ویلامیه کې ویلي چې په دې برید کې 15 وسلوال او 3 پولیس وژل سوي او 3 وسلوال ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په میوند کې د سوي حملې مسؤلیت منلی دی. په غزنی کې پر یوه ښوونځي د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې څلور زده کوونکي وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دغه هوان په اندړ ولسوالۍ کې پر یوه ښوونځي لګېدلی دی. د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار سوي ده.
څلور تنه زده کوونکي په شهادت رسېدلي دي، 15 زده کوونکي او دوه ښوونکي هم ټپیان شوي دي. د پېښې په تړاو چې دغه هوان د کوم لوري په فایر شوی دی، ګډ پلاوی ټاکل شوی دی د امنیتي ملي پولیسو او ملي اردو.
پېښه د ملا نوح بابا پر لیسه په داسل کې سوي چې د دولت او وسلوالو ترمنځ پکې جګړه روانه ده. د عراق ولسمشر ویلي چې په خپل هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور کوم جدي مخالفت نه دی لیدلی. برهم صالح پرون له اسوشیټ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویل چې د امریکایي قواو ماموریت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته ده. د عراق ولسمشر وایي عمومي اجماع دا ده چې عراق د اړتیا تر وخته پورې له امریکایي ځواکونو سره همکاري ته اړ دی. برهم صالح خبرداری ورکړی په سوریه کې د داعش ډلې د ماتې په اړه د تېرې اونۍ له اعلان سره سره د دې ډلې ګواښ لا هم له منځه نه دی تللی. په عراق کې شاوخوا 5200 امریکایي سرتیري دی را دي. ترمنستان او آذربایجان حکومتونو د دوړو هیوادونو د رهبرانو ترمنز وروستۍ کتنه مثبته او رغونکې وبلله. دوی وایي چې د دوړو هیوادونو رهبرانو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د اوربند پر پیاوړتیا او د خپل ډیالوګ پر دوام موافقه وکړه. د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډه اعلامیه کې ویلي چې دغه کتنې دوړو رهبرانو ته لاره ورکړه چې خپل مشخص دریځونه څرګند کړي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف سره په ویانا کې وکتل. ګډه اعلامیه وایي چې دواړو رهبرانو د شخړو د حل د پروسې پر کلیدي موضوعاتو خپل نظرونه سره تبادله کړل. او د جرمني پولیس وایي چې لس کسانې د دغه هیواد په لویدیځ کې د تروریستي حملې د پلان په شک نیولې دي. د دوسلدورف د څارنوالي دفتر نوایاند ویلي دي چې چارواکي له افراطي ډلې داعش سره د دغو کسانو د احتمالي ارتباط مسله څېړي. د څارنوالي وایاند وایي چې مشکوک کسان په تیرو دوو ورځو کې توقیف ځای ته انتقال شوي دي. د جرمني خبري اژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي یو مشکوک کس د تاجکستان دی. د نورو کسانو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکول شوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. افغانستان دفاع وزارت وی د دولت ضد وسلوالو مخالفانو خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په خونځي او مدرسو کې له ماشومانو سره د جنسي ګټې اخستنې ریپورتونه ټاکان ورکون کې بولی.
خونځیو کې د جنسي زورونې موضوع موږ اندېښمن کړي یو. حتی ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل ماشومان خونځیو ته ولېږي.
اترایا د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي ټول هغه مخابراتي شرکتونه چې د انټرنیټ او خدماتو کیفیت یې ټیټ وي جریمه بشي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په اوروزګان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن نوې پیښه ثبت شوې ده.
یو ماشوم چې نبی رحمت نومیږي پنځه میاشتې عمر لري چې نو د احسان په ساحه کې د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوې ده.
د نن ورځې سپورتي خبرونه او یو حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د دولت وسلوالو مخالفانو خپل حمله زیات کړې دي. د دې وزارت وایان قیس منګل د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې همدا اوس د هیواد په نهو ولایتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په شپه وسلوالو د طالبانو د بدخشان پر ارغنج خوا او د غزنی ښار پر امنیتي پوستو څو ځله بریدونه وکړل. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورئ.
د پسرلی پراتلو سره په هیواد کې د جګړې فصل هم پیل شوی دی. بدخشان، کندوز، هلمند، کونړ، پکتیکا، بادغیس، فراه او فاریاب هغه ولایتونه دي چې اوسمهال پکې جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایاند قیس منګل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو د شا په تنبولو ترڅنګ د مخالفو وسلوالو پر وړاندې تهاجمي بریدونه هم ترسره کوي.
در بعض ولایت ها عملیات خود تشدید بخشیدن که در مقابل ازوان
دو یان طالبان و پیش میر ولایتونو که خپل حمله شدیده کردی دی چی پا مقابل که امنیتی زواکونو هم دفاع کردی او هم تهاجمی حمله تر سرکو.
در بدخشان ولایت ارغنجخوا ولسوالی او در غزنی خار در جمعه پشپه در وصلوال مخالفینو در حملو شاهدان و. د بدخشان د ولایتي شورا مسولینو د شنبه د ورځې په سهار د وسلوالو مخالفینو لوري د دغه ولایت د ارغنجخوا ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ. د بدخشان د ولایتي شورا غړی عبدالله ناجی وایي په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالۍ حملې په ترڅ کې 12 امنیتي ځواکونه وژل شوي، وټپي او 15 کسان اسیر نیول شوي دي.
ارغنج خوول سوالی سخت سوی دولس کسان وجل سوی او چو نور کسان تپیان لرو. هم دارست پینزه کسان اسرا نیول سوی ها قمرستان دوی زواکونه چه پرنو رسیدلی و خوگوی هم چو اون سکرای او بیر ترستان سول. ده هوا خرابی هم ده دلامل سوی چه الوتا کسی متولار نسی او سول سوالی پا بش پر لول دملیکی زواکونه لکنفرول نا او تلی ده.
لدې سره د بدخشان اوسیدونکو وایي چې د دغه ولسوالۍ سقوط طالبان ته پر فیض آباد د پراخو حملو زمينه برابروي.
حمید هستم، باشنده شهر فیض آباد. طالبان ولسوالی ارغنجخوا.
حمید هم د فیض آباد اوسیدونکی. طالبانو پر ارغنجخوا ولسوالی حمله وکړه. داسې حال کې چې دا ولسوالی له فیض آباد ښار نه 15 کیلومتره لرې ده، چې د فیض آباد لپاره یې جدي ګواښ پېښ کړی او که عملیات ونه شي طالبان به پر ښار پراخې حملې وکړي.
خو
د ملي دفاع وزارت ویاند قیس منګل د بدخشان ولایت د ارغنجخوا ولسوالۍ سقوط ردوي او وایي چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم تیزه جګړه روانه ده. د هغه په خبره سیمې ته ځانګړي امنیتي ځواکونه هم رسیدلي دي. له دې سره د غزني امنیه قمندان جنرال داود ترخیل وایي چې طالبانو د جمعې په شپه د غزني ښار درېیمې حوزې اړوند پر 2 امنیتي پوستو حملې کړې چې د درېیمې امنیتي حوزې د امیر په ګډون 9 پولیس پکې وژل شوي او شپږ نور ټپي دي. نوموړي زیاته کړه چې اوس په سیمه کې وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او سیمې ته تازه دمې ځواکونه رسیدلي دي. د غزني ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی او حکومت باید ورته پاملرنه وکړي.
نوم محمد جعفر. د غزني امنیت نیست.
محمد جعفر یم د غزنی اوسیدونکی. په دغه ولایت کې امنیت نشته. د حکومت رهبرانو ته مو چې رایه ورکړې، ورنه د امنیت غوښتونکي یو.
افغان حکومت هم د خالد په نوم پسرلني عملیات پیل کړي دي. هر کال د پسرلي پر رسیدو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړه پیلېږي. که څه هم طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، خو وبلیدل شي چې آیا دغه بهیر به تر یو بریده د جګړې وضعیت بدل کړي او کنه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفانو خپل فعالیتونه زیات کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په ښوونځیو او مدرسو کې له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې راپورونه ټکان ورکوونکي ګڼي او پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر د شنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې په دې برخه کې باید قوانین جوړ شي. یو شمېر کورنۍ هم له روان وضعیت نه اندېښمنې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې په ښوونځیو او مدرسو کې له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره د یو بیړنۍ پالیسۍ په جوړولو غور کوي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
نباید اگه استادا شاگردار آزار اذیت کنه.
دا د پنځم ټولګي زده کوونکی الهام الدین دی چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د زورونې په اړه اوریدلې او ترې اندېښمن دی.
خوب هم نه سو شاګرد دل سرد نشه از مکتب دغه نه مخوای کې بیا.
یو شمېر کورنۍ بیا وایي کچېری په ښوونځیو او مدرسو کې له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې موضوع جدي ونیول شي، دوی باید شي چې خپل ماشومان له ښوونځیو منع کړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو احمد ضیا الکوزی او حاجی منګل په دې اړه وویل.
ښوونځیو کې د جنسي زورونې موضوع موږ اندېښمن کړي یو. حتی ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږي. که چیرې د جنسي زورونې موضوع په جدي توګه ونه څېړل شي، عاملین مجازات نه شي، دا ډول پېښې به نورې هم زیاتې شي او په آینده کې به مخنیوی مشکل وي.
مجازات باید په سر باندې حیات ولري، باید په سر باندې یو سیستم ولري چې د دوی تعقیب کړي چې دا څوک غیر قانوني ماشومان اذیت کول یا د هغوی زړه تورول مکتب نه، هغوی ته قانون په دایره کې یو سیستم یو لایحه یو هغه جوړ کړي چې دوی ته مجازات شي دا خلک. او که بیا اصلاح کېږي نو بیا سوچ له وظیفې نه وباسي. دغه معلمین او معلمي ډېره مقدسه پیشه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ښوونځیو او مدرسو کې له ماشومانو څخه د جنسي ګټې اخیستنې په تړاو له رسنیو یو شمېر راپورونه خبر شوې دي. د موضوع نه یوازې خلک بلکې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی. د دغه کمیسیون مشره سیما سمر د راپورونه ټکن ورکوونکي بولي او په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
آزار اذیت اطفال در مکاتب در مدارس
په ښوونځیو او مدرسو کې د ماشومانو د زورونو په تړاو هیڅ ډول قوانین نشته. تر اوسه په مدرسو او ښوونځیو کې په دې برخه کې څارنه نه کیږي. دا زموږ د اندېښنې وړ او ټکن ورکوونکي راپورونه دي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي په ښوونځیو او مدرسو کې له ماشومانو نه د جنسي ګټې اخیستنې د مخنیوي په هدف د یوې بیړنۍ پالیسۍ په جوړولو غور کوي. د دغه وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
د منلو وړ نه ده. زمونږ د دین او فرهنګ خلاف کار دی. نن په رهبری جلسه کې ما دا مسله یاده کړه او عاجل په دې باندې یو پالیسي جوړه کړي، حتی ورو ورو دغه پالیسي بیا په یو مقرره بدله شي چې د قانون حیثیت پیدا کړي.
ښاغلی شینواری ډاډ ورکوي چې د نوې پالیسۍ په جوړېدو سره به د دغو پیښو جدي مخنیوی وشي.
ژوند
پولیس
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداروي ټول هغه مخابراتي شرکتونه چې د انټرنیټ او خدماتو کیفیت یې ټیټوي جریمه بشي. د دې ادارې رئیس محمد نجیب عزیزی د شنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان وکړ چې په دې برخه کې د دوی تخنیکی ټیسټونه روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورسیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د مخابراتي شرکتونو د ټیټ کیفیت د خدماتو لوړ لګښت پر ضد خلکو کمپاین پیل کړو. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې ورو.
اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي چې له مخابراتي شرکتونو سره په ناستو کې یادو شرکتونو ژمنه کړې چې په روان مریض کال کې به د انټرنیټ د کیفیت د ښه والي لپاره لا پانګونه کوي. د دغې ادارې رئیس محمد نجیب عزیزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه شرکتونه چې جرائم ولري مجازات بسي. هغه وایي مخابراتي شرکتونو ژمنه کړې چې په 1998 کال کې به په خپلو شبکو او فریکانس لویه پانګونه کوي ترڅو کیفیت ښه سي. اترا همدا شان د جواز د شرایطو مطابق د انټرنیټي خدماتونو له کیفیت نه جدي څارنه کوي. څو میاشتې وروسته چې تخنیکي ټیسټونه بشپړ سي هغه جرائم چې د انټرنیټي خدماتونو د ټیټ کیفیت له امله وي انشاءالله لا تاسو سره به شریک کړم. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړ لګښت پر ضد په ټولیزو رسنیو کې پراخ کمپاین پیل شوی و. خلکو په دې برخه کې اترا اداره پړه بلله او مانادارو او سمبولیکو تصویرونو سره جوختې دا لیکل چې اترا چیرته ده. په دې اړه رسنیو هم راپورونه درلودل. یو شمیر کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو. دوی ویل چې شرکتونه د خپلو اعلانونو په شان خدماتونه نه وړاندې کوي. له دې ټولو وروسته بل اخره اتره اړه شوه چې په دې اړه له شرکتونو سره کینی او د خلکو اندېښنې ورسره شریکې کړي. اتره وای په نویو پرمختګونو کې مخابراتي شرکتونو ژمنې کړې چې هر میاشت به له شبکو سره د مشتریانو اړیکې چې پخوا هره دقیقه 2.5 افغانۍ وه اوس وړیا وي. دغه شان به د شکایتونو د ثبت 999 او 998 شمیرې سره تماس هم وړیا وي. کته هم خلک د اترا له دې اقدامه هرکلی کوي خو وایي چې مخابراتي شرکتونه زیات ستونزې لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. هغه وایي نوم یې سردار محمد د پخوا ښه و 999 ته اطفایي او پولیسو ته به زنګ وهل کېده پیسې نه خوړلې. اوس یې خوري موږ له اترا غواړو چې د هر څه کنټرول کړي.
زمانو واحد الله د مخابراتي شرکتونو واقع پیسې ډېرې خوري. د نور داخلي شبکو ته چې زنګونه وي مصرف یې ډېر ده. انټرنیټ پاک انټرنیټ سم کار نه کوي. کار دی اخلو 4G ده که 3G ده سم کار نه کوي.
په افغانستان کې دا مهال روشن اتصالات افغان بي سیم ام ټي ان او افغان ټلیکام مخابراتي شرکتونه فعالیت لري. اترا په خلکو باندې غږ کوي هر هغه څوک چې د مخابراتي شرکتونو د جرائمو په اړه اسناد لري د دوشنبه په ورځ دی له دغه ادارې سره شریک کړي چې د جواز د شرایطو مطابق اړوند شرکتونه مجازات سي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د ښه نیت سفیر یو د امریکا د هالیوډ وتلې ستوري انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د رول غوښتنه کړې ده. انجلینا جولی چې د کډوالو د چارو یو فعاله هم ده دا خبره د ملګرو ملتونو په مقر کې په یوې وینا کې کړې ده. دا وایي نه په افغانستان او نه د نړۍ په هره بله برخه کې چې د ښځو په حقونو معامله کېږي سوله او ثبات نشي راتلی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې په افغانستان کې د نن هم یو شمېر ښوونځي ښځې د سولې په خبرو کې د برخلیک په اړه اندېښمنې دي او ټینګار کوي چې په دې مذاکراتو کې باید د ښځو وروستیو لاسته راوړنو ته زیان ونه رسیږي. فریبا ظاهر په ریپورټ لري.
د امریکا د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو چارو یوې فعالې انجلینا جولی د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو ته په وینا کې د افغانستان د سولې مذاکراتو پر مهال د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ. نوموړي ډیپلوماتانو او وزیرانو ته په وینا کې وویل چې نړیوالې ټولنې لا تر اوسه پر هغه څه خبرې نه دي کړې چې زرګونه افغان میرمنې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره د سرونو په بیه راوتلې دي.
have recently come together in public risking their
د وای په افغانستان کې زرګونه میرمنې په دې ورستیو کې په عامه غونډو کې راټولې شوې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړي څو د خپل حقونو غوښتنه وکړي او د سولې په خبرو کې چې لا هم دوی ته پکښ ځای نه دی ورکړل شوی د خپل ماشومانو د حقونو تضمین واخلي. په دې اړه د نړیوال ټولنې چوپتیا د خطر خبره ده. انجلینا جولی زیاتوي نه په افغانستان او نه د نړۍ په بل هر ځای کې چې د ښځو په حقونو معامله کېږي سوله او ثبات نسی راتلی. د ملګرو ملتونو د ښه نیت دغې سفیرې زیاته کړې تر هغو چې هیوادونه د ښځو مساوات د تقریبا ټولو نورو مسایلو وروسته کوي د شخړو او بحران په کړۍ کې به ګیر پاتوي. دا خبرې داسې مهال مطرح شوي چې واشنگټن په افغانستان کې د شاوخوا 3 کلنې جګړې د ختمولو په هدف په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې پیل کړې دي. د کابل حکومت شکایت کوي چې د سولې په اړه له مخامخ خبرو لرې پاتې شوی دی خو طالبان له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې نه مني او د کابل حکومت د امریکا لاسپوڅې اداره بولي. په افغانستان کې ځینو میرمنو هم اندېښنه ښودلې چې د دې خبرو په جریان کې د دوی غږ نه دی اورېدل شوی. دوی وایي که چیرې طالبانو ته بیرته د افغانستان په حکومت کې ځای ورکول کېږي نو باید د ښځو هغه لاسته راوړنې چې له 2001 کال راهیسې د طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته ترلاسه سوي له منځه ولاړې نه سي. د امریکا د هالیوډ فلمی ستوري انجلینا جولی په خپلو وروستیو خبرو کې په نړۍ کې د بریالیو او فعالو میرمنو بیلګې وړاندې کړې. خدای هم ویل چې ښځې او نجونې لا هم د جګړو د قربانیانو ډیره برخه ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
چارواکي وی اورزګان کې د ګوزن نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. د دې ولې د امروختیا مسؤلان وی د ګوزن دغه مثبته پیښه په چارچینو ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دغه چارواکي وی لامل په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو لوري د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخنیول دي او ترڅنګ د خلکو ناپوهي ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر رپورټ کې ورو.
د اورزګان روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو نوې مثبته پیښه رامنځته شوه. د دغه ولایت د امی روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خانغه مخیل نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې ګوزن وهلی ماشوم څه باندې 2 کلن هلک دی او 15 ځلې واکسین ترلاسه کړی وو.
یو ماشوم چې نویر احمد نومیږي 15 میاشتې عمر لري چې نو د احسان په ساحه کې د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوې.
میاخیل وای لامل فدغه ولایت کې د وسلوالو طالبان لوري د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخنیول دي او ترڅنګ د خلکو نامه په هوی دي. په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو د دریم مثبت پیښه د چسبت کیږي چې دوی تیر کال ثبت شوی وي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د دغه ولایت د امی روغتیا ریاست مسولینو خبر ورکړی وو چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو خطرات زیاتیږي. په روان میلادي کال کې د ګوزن وهلو ماشومان شمیر اوس 3 ته ورسېدی چې دوی په کندهار او یوای اوس دغه د تازه په اورزګان کې ثبت شو. د اورزګان د امی روغتیا ریاست مشر د غراس خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې لا هم د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات دي. د خلکو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکړي څو ماشومان له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغورل شي. تیر کال هم په افغانستان کې د پولیو 20 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په هغه کې هم نیمایي یوازې په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او اورزګان کې وي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ پر مخ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم په شکی د ماشومانو د ګوزن وایروس موجود دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوور پاتر امریکا
لغه
اکشن
د
آسیا تر اوسترالیا
ortaya çıkan sonuç.
Azadi Radyo Vavrayı, Avcan Haber Kırayı.
د عراق ولسمشر برهم صالح وایي دا په خپل هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور سره کوم جدي مخالفت نه لري. نوموړي زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه په ځانګړې توګه د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. صالح دا خبرې د اسوشیټ پریس خبري آسان سره د جمعې پر ورځ په یوه مرکه کې کړې دي. د دې موضوع جزئیات له اجمل اندورو.
دا عراق ولسمشر برهم صالح وایي په هیواد کې عمومي ذهنیت دا دی چې عراق د امریکایي ځواکونو سره د همکارۍ دوام ته اړتیا لري او د ده په وینا تر هغې به دوام وکړي څو چې ورته ضرورت وي. په داسې حال کې چې په سوریه کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو تېره اونۍ اعلان وکړ چې د داعش له ډلې په دې هیواد کې وروستۍ سیمه هم نیولې او عراق لا دمخه د داعش پر ډلې بریا اعلان کړې وه. د عراق ولسمشر په خپلې وروستۍ مرکه کې خبرداری ورکړی چې د داعش د وسلوالې ډلې له اړخه ګواښ لا هم له منځه نه دی تللی. دا مهال په عراق کې 5200 سرتیری د دې هیواد د حکومت سره د هغه امنیتي توافق په بنسټ میشتې چې له مخې به یې دا بهرني ځواکونه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د عراقي ځواکونو لپاره ملاتړ، مرسته او سلام مشورې برابروي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په 2014 میلادي کال کې د عراق پراخې سیمې له عراقي ځواکونو څخه ونیولې او بالاخره یې د عراق او سوریې څخه په نیول شوو سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ. امریکایي ځواکونه چې په 2003 کال کې د عراق له اشغال وروسته په 2011 میلادي کال کې له دې هیواده وتلي وو بیرته د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د مرستې او همکارۍ لپاره ور وغوښتل شول. د عراق حکومت له څو کلونو خونړیو جګړو وروسته په 2011 میلادي کال کې د داعش د ډلې پر ضد بریا اعلان کړه. د عراق ولسمشر برهم صالح په خپلې وروستۍ مرکه کې زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه په عراق کې د څرګند ماموریت لپاره دېره دي او هغه د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د عراقي ځواکونو سره مرسته او پیاوړي کول دي. د ده په وینا دا ځواکونه بل هیڅ هدف نه لري. صالح زیاته کړې دا ډېر یو واضح ماموریت دی او د دا ډول یو ماموریت په لرلو سره دا په خپل هیواد کې دا مهال د امریکایي ځواکونو د موجودیت په وړاندې کوم جدي مخالفت نه ویني. د صالح دا څرګندونې د عراق د پارلمان د هغه مخکښو غړو سره چې تر ډیره یې ایران ملاتړ کوي په څرګند مخالفت کې دي. د دې هیواد د پارلمان یو شمېر غړي وایي دا چې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه پای ته رسېدلې د یو داسې پرېکړه لیک پر مسوده کار کوي چې پکې به له عراق څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو غوښتنه وشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیر ډسمبر کې عراق ته په ناڅاپي سفر تللی و خو نوموړي دغلته د عراق له صدراعظم سره ونه کتل. همدارنګه د ولسمشر ټرمپ هغه تبصرې چې وایي امریکایي ځواکونه به عراق کې پاتې شي څو له دغه هیواد څخه ایران وڅاري په بغداد کې ځینې سیاستوال غوسه کړي او د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه یې دغلته بحثونه تاوده کړي دي. خو برهم صالح په دې مرکه کې ویلي له هغه توافق چې د عراق حکومت له امریکا سره کړی بهر هر ډول ماموریت به یوه داسې مسله وي چې د عراق ګڼ سیاسي چارواکي به پرې انتقادونه وکړي. ښاغلي صالح ویلي دي په وروستیو کې د هیواد د لویو سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ یو بحث رهبري کړی او په دې اړه چې موږ باید له امریکایي ځواکونو سره همکاري ولرو عمومي توافق موجود دی. نوموړي ویلي دا مهال په پارلمان کې کوم بحث نشته او نه په دې اړه کوم رای ورکول په پلان کې دي.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. اوس هم له اسمت ساروان نه یو سنسي مطلب اورو.
یو سکاتلنډي ښځه وایي چې هیڅ ډول درد نه احساسوي. څېړونکو هم منلی چې دا ښځه درد نه احساسوي او علت یې یو ناپېژندل شوی جن دی. پر دې سربېره دا ښځه بیره او وارخطایي لږ احساسوي. همداراز د جنیټیکي خوځښت له کبله د هغې ټپونه ډېر ژر رغېږي. څېړونکي اوس هڅه کوي چې د هغې پر جنیټیکي خوځښت تحقیق وکړي او د نورو ناروغیو د درملنې لپاره ورڅخه کار واخلي. د یو سی ایل میډیسن یو څېړونکی ډاکټر جیمز کاکس وایي دوی ته څرګنده شوې چې دا ښځه یو ډول جینو ټایپ لري چې د یو ځانګړي جن فعالیت کموي. دا ښځه چې 15 کلنه وه په لاس کې جراحي عملیات شوه او هغه مهال ډاکټرانو ته معلومه شوه چې هیڅ درد نه احساسوي. حال دا چې د ډاکټرانو په وینا د لاس په همغه ځای کې چې دا ښځه عملیات شوه انسان زیات درد احساسوي. د سکاتلند په شمال کې د یو روغتون انستیزیست یا د بیهوشي متخصص ډاکټر دوجیت سریو استاوا تشخیص کړ چې دا ښځه درد نه احساسوي. د ښځې ډاکټرانو ته وروسته وویل هیڅ کله د هیڅ راز درد لپاره موسکن ګولۍ نه ده خوړلې او حتی د غاښونو د ایستلو په وخت کې د درد د کرارولو پیچکاري نه ده کړې.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
دا خبرونه دوهم نیمه ته نږدې شوې. په دوهم نیمه کې به واصل وسال د نورو ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کړي، له هغې وروسته به حقیقت څه دی او تاند څنګ یو نیوز پروګرامونه واورئ. خو اوس له سالم محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې له وسله والو طالبانو د ارغنجخوا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلانونه سنجول سوي دي. د دې په خبره چې دغه ولسوالۍ تېره شپه د وسله والو طالبانو لاسته ورغله. په زابل کې یوه حکومتي سرچینه وایي چې په ښاري صفا ولسوالۍ کې یوه پولیس خپل 9 تنه ملګري وژلي دي او بیا تر پیښو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د نشوتو پر مهال 14 وسله وال او 4 پولیس په جلا پیښو کې وژل سوي دي. په غزنی کې پر یو شونځي د هاوان مرمۍ د لګیدو له کبله 4 زده کوونکي وژل سوي دي. چارواکي وایي چې په پېښه کې 15 زده کوونکي او 2 شونکي هم ټپیان سوي دي. د عراق ولسمشر ویلي چې په خپل هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور کوم جدي مخالفت نه دی لیدلی. برهم صالح پرون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو د دوړو هیوادونو د رهبرانو ترمنځ وروستۍ کتنه مثبته او رغونکې وبلله. دوی وایي چې دوړو رهبرانو په لنجمن سیمه نګورن قرباخ کې د اوربند پر پیاوړتیا او د خپل ډیالوګ پر دوام موافقه وکړه. او د جرمني پولیس وایي چې لاس کسانې د دغه هیواد په لویدیځ کې د تروریستي حمله د پلان په شک نیولې دي. د دوسلدورف د څرنولې د دفتر ویان نن وویل چې چارواکي له پراتی ډلې داعش سره د دوه کسانو د احتمالي ارتباط مسله څېړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د ساحلي فوټبال په نړیواله درجه بندۍ کې لس پوړه مخکې شوې ده. د ساحلي فوټبال د نړیوالې ویبپاڼې بیچ ساکر د معلوماتو له مخې افغان لوبډله له دغه مخکېوالي سره له 3 مقام څخه 3 ته پورته شوه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د آسیا په کچه بیا په لسم ځای کې ده. د ساحلي فوټبال په نړیواله درجه بندۍ کې برازیل لومړی، ایران دوهم او پرتګال په دریم ځای کې ده. په هرات ولایت کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د اتلانو جام فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤل شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د اټک انرژي لوبډلې د آرش کومیل لوبډلې ته 3-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. په دغو سیالیو کې د هرات ولایت د بیلابیلو لیګونو د سیالیو شپږ اتلې لوبډلې اټک انرژي، آرش کومیل، سرخ پوشان، زندجان ولسوالي، عدالت او د صرافانو لوبډلې شامل دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د اتلانو جام سیالۍ هر کال په هرات ولایت کې ترسره کیږي. او د هندستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن دوه لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د پنجاب او ممبئی ترمنځ ده چې اوس مهال روانه ده. دوهمه لوبه بیا د ډیلی او کلکتې ترمنځ د شپې په 2 بجو پیلېږي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې د افغان ستوري راشد خان په ښې کارکردګۍ سره د راجستان رایلز لوبډلې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې راجستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو رونو کې د 2 وکټو په زیان سره د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته 198 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د حیدرآباد لوبډلې ورکړ شوی هدف په 900 رونو کې د 5 وکټو په زیان سره پوره او لوبه د 5 وکټو په توپیر خپل کړه. راشد خان چې د خپلې لوبډلې په ګټه په توپچونه کې د 24 منډو په بدل کې 1 وکټه واخیسته او په توپوهنه کې په 2 بالونو چټکې 15 منډې جوړې کړې. د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو موده ځنډولې ده. اوس ټاکل شوی چې د انتخابات به د روان لمریز کال د میزان په 6 ترسره کیږي. دا چې ولې یو وار بیا د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه بدله شوه، ولې تر اوسه د ولسي جرګې د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې لا نه دي اعلان شوي، او یو شمېر نورې پوښتنې د حقیقت څه دی، په روانه خپرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس حبیب الرحمن ننګ سره مطرح کوو. زه اکرام الله اکرامي منیم او تاسو له ازادي راډیو نه د حقیقت څه دی د دیونه خبرونه اوري. ډیره زیاته مننه ننګ صاحب چې وخت مو راکو ک پایلې لدینه کو په سیال کې چې د ولسی جرګې له انتخاباتو نه څو میاشتې تیریږي خو د یو شمېر ولایتونو وروستۍ پایلې لا هم تر دې دمه نه دي اعلان شوي چې له امله یې افغانستان له تیرو دریو اونیو را په دې خوا مقننه قوه یا ملي شورا نه لري. راته ویلی شي چې کله به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شي؟
تاسو ته څنګه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ټاکنو کمیسیون رهبری کاملا نوې په کار باندې پیل کړی ده او همدارنګه هغه کوم کارونه چې د ټاکنو کمیسیون پورې مربوط وو کاملا د ولسی جرګې په اړه باندې د تیرې رهبری په وخت کې دا تکمیل شوي دي او ابتدایي لیست د اعلان نه وروسته طبعا قانون دغه صلاحیت د شکایتو کمیسیون ته ورکړی ده او د شکایتو کمیسیون د شکایتو د بررسۍ نه وروسته هغوی هغه نتایج چې دلته رالیږي د تطبیق دپاره یې د ټاکنو کمیسیون ژمن ده چې هغه په پوره شفافیت سره تطبیق کړي. موږ اوس د ټاکنو د شکایتو کمیسیون پریکړو ته انتظار باسو چې هغه باقي ولایتونه چې کوم پاتې دي هر څومره زر چې وکولی شي دوی موږ ته راولیږي تر څو پورې موږ هم هغه د افغانستان خلکو ته اعلان کړو هغه انتظار د خلکو پای ته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه ننګ صاحب. د کمیسیون په تیرو مسؤلینو یو نیوه کده و چې د ولایتونو وروستۍ او لومړنۍ پایلې په وقفه یي شکل باندې اعلان کړي. د دې پر ځای چې یو ځای اعلان شي دوی په بیلابیلو وختونو کې دغه پایلې اعلانولي. تاسو هم همدا چاره ترسره کړه څو ورځې وړاندې د څلورو نورو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شوې. ولې اصلا د ټولې پایلې په یو ځل باندې نه اعلانېږي؟
طبعا دغه کوم ولایتونه چې راغلي وو دا د دغه شکایتونه او همدارنګه د دې نهایي لیست د شکایتو کمیسیون نه موږ ته رسېدلی وو. دا چې د افغانستان خلکو هم ډېر انتظار پکې پاتې وو او نور ولایتونه طبعا هغوی کار ته ضرورت درلود او شکایتو کمیسیون په لنډ وخت کې نشو کولی چې موږ ته راولېږي. د خلکو د انتظار د پای ته رسېدو دپاره موږ په دې وتوانېدلو هغه اسناد یا هغه ولایتونه چې موږ ته رسېدلي وو هغه حوزې چې موږ ته رسېدلې وې چې جامن شپږ حوزې کېدلې موږ په تېره اونۍ کې دا خلکو ته اعلان کړې. ولی هر څومره زر چې د شکایتو کمیسیون موږ ته د باقي ولایتونو اسناد راولېږي نو موږ به زموږ سیستم د دوی په خدمت کې ده او د ناظرینو پر وړاندې او همدارنګه دا به موږ تطبیقوو او د افغانستان خلکو ته به په نشر رسوو. هدف دا ده چې موږ دلته دې ته ژمن یو چې موږ باید خلکو ته نتایج وړاندې کړو او دا نتایج کچیر هر څومره زموږ سره په سیستم کې وزنډیږي تبا د خلکو بے باوری نه ډیریږي. د دې په ځای چې بے باوری د خلکو پای خلکو باور په دې باندې راشي نو موږ هغه اسناد چې موږ تر رسیدلی موږ دا اعلان کړل او د شکایتو کمیسیون نه غواړو چې هر څومره زر چې کېدی شي د خلکو انتظار پای ته ورسي او باقي ولایتونه هم موږ ته راولېږي.
ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د روان لمریز کال د سرطان په 29مه ترسره شي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ورځې وړاندې د انتخاباتو د ځنډ اعلان وکړ او ویل چې اوس به د انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 6مه نیټه باندې ترسره شي. ولې دغه نیټه وځنډول شوه؟ اوس څومره چمتووالی ورته نیول شوی؟
څو علتونه دي چې دغه نیټه د نیټې ځنډېدلو. یو ولایت دا ده چې تاسو ته هم معلومه ده چې کله موږ نوې رهبری په کار باندې پایل وکړه تقریبا درې اونۍ موږ دغه نه شاته وو د هغه تقسیم اوقات نه محل ویش نه موږ شاته وو. او دوم دا و چې تعدیل د ټاکنو د قانون تعدیل هم کاملا د ټاکنو په ترسره کولو باندې تاثیر گذار وو چې په نوي قانون کې د ایم ډی آر موضوع وه همدارنګه د بی وی آر موضوع وه د بایومیټریک مسله چې نو دغه هغه مسایل وو چې دې ته ډیر کار په کار ده چې دا باید مونږه د دې روانو انتخاباتو ته کچیر مونږه د امریکاو طبعا هغه تخنیکی سیالنه په کار ده. نو بل اخره موږ دا نیټه دی نوښتم دی میزان او بخې نوښتم دی سرطان شپږم د میزان ته وغځوله.
ننګ صاحب د افغان ولسمشر په ګډون د ولسمشرۍ انتخاباتو ډیری نوماندانو ویلي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې بیا ځلې ځنډ به ورته د منلو وړ نه وي. اوس څومره ډاډ موجود دی چې په همدې ټاکلي نیټه یعنی د میزان په شپږمه نیټه باندې به انتخابات ترسره شي؟
موږ په تخنیکي برخه کې کاملا چمتووالی لرو او هیڅ نوه موږ دغسې یو اراده نه لرو چې شپږم د میزان د تغییر وکړي. ولې که چیرې موږ ته بودیجه او امنیت په وخت او زمان سره د دې ډاټ راکړی شي او دغه سهولتونه موږ ته کاملا آماده شي، نو موږ دې ته تخنیکی برخه کاملا دې ته آماده ده چې په شپږم د میزان باندې په افغانستان کې رڼې او پاکې او د افغانستان خلکو ته د منلو نه ډکې ټاکنې ولري.
نن سب تاسو د بودیجې یادونه وکړه، تروسه د ولسمشرۍ ټاکنو ته بودیجه نه ده ځانګړې شوې؟
تروسه پورې بودیجه د کمیسیون په اختیار کې نه ده ورکړل شوې، ولې موږ په دې برخه کې د ټولو حمایت کوونکو ادارو سره په دې برخه کې موږ هم رهبری د کمیسیون کار کوي چې تاسو پورې په دې باندې وتوانیږي چې د روانو ټاکنو دپاره بودیجه نهایي شي. دوم په اختیار د کمیسیون په اختیار کې ورکړي. دوم موږ په رهبری د کمیسیون په دې برخه باندې امنیتي ارګانونو سره هم کوشش کوي چې په راتلونکي کې ګډې غونډې ولري، ناستې ولري، تر څو د هغوی ډاټ هم حاصل کړي د امنیت په برخه کې. نو موږ دغه هغه کارونه دي چې په دې برخه کې د رهبری د کمیسیون مصممه ده چې دوی باید په دغه برخه کار وکړي، ولې عملا په دې باندې کار شروع شوی ده او موږ به په دې باندې کار کوو. موږ کوشش کوو چې د دغو دوه برخو چې دا عمده برخې دي د دې نه هم ډاټ حاصل کړو.
ډېره مننه. یو بله مسله چې د ولسمشریزو انتخاباتو بشپړ مهالویش کله اعلانېږي؟
موږ قانون مکلف کړی چې یو سل شل ورځې مخکې باید د ټاکنو د هر ټاکنو نه مخکې یو سل شل ورځې مخکې باید مهالویش اعلان شي. موږ په مهالویش باندې کار روان ده او کوشش کوو چې انشاءالله په ډېر ژر به موږ د ولسمشریزو ټاکنو دپاره مهالویش اعلان کړو.
او د نوماندانو وروستی نوملړ کله اعلانېږي؟
دا طبعا دا د ټاکنو کمیسیون خپل کارخانګي ترسره کړې ده او ابتدایي لیست اعلان کړی ده. بلاخره موږ انتظار د دې باسو چې شکایتو کمیسیون هم په دې برخه کې په خپل وخت او اجرات ترسره کړي او دغه لیست نهایي کړي.
یو بل مسله، د ولسی جرګې په تیرو ټاکنو کې د زیاتو ستونزو له امله د رایه چونې پروسه د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دوه ورځو ته وغځېده. دا ځل تاسو څومره ډاډمن یاست چې پروسه به بېله ستونزو مخته لاړه شي؟
موږ د تیرو هغه درسونو نه دا زده کړي دي چې دا ځل باید موږ ټاکنې د قانون مطابق موږ ترسره کړو. موږ قانون ته ژمن یو. موږ تر اوسه پورې چې موږ راغلي یو تقریبا شاوخوا درې اونۍ کېږي چې موږ دلته په کار باندې پیل کړی، هیڅ نوی یو غیر قانوني کار دلته نه دی ترسره شوی او موږ کوشش کوو چې موږ ټولې کړنې د قانون مطابق وي، د قانون سره سم وي. او په دغه درې اونیو کې موږ توانېدلو چې ډېر اصلاحات موږ د ټاکنو د نهاد په داخل هم په مرکزي اداره کې او هم په ولایتي ادارو کې دې ته ژمن یو چې موږ دا رامنځته کړو. نو دا هغه څه دي چې موږ کوشش کوو چې قانون باید په هیڅ وجه باندې نقص نشي او د قانون نقص کېدل طبعا موږ ته سور کرخه ده او موږ نه پرېږدو چې قانون نقص شي او موږ به په ټول قوت سره د قانون پلی کولو لپاره به کار کوو.
خو د کمیسیون پخوانی رهبری هم دا ډاډ خلکو ته ورکوه.
زه یو وړوکی مثال دا درکوم، که تاسو کله د کمیسیون ته بیرون ته ووځئ او د دې نوي کسانو په اړه پوښتنه وکوئ چې کله هغې په اوله کې راغلي وو یا دا نوي دا کسان راغلي دي، هغه تفاوت یې له ورایه تاسو له هغې سره مقایسه کولی شئ. دوی په خپله تاسو ته وایي چې تفاوت یې څومره ده، د خلکو سره دلته برخورد د څنګه ده، په اصلاحاتو کې په کومه برخه کې کار کړی تر اوسه پورې په دې کم وخت کې. ولې دا به عمل کې موږ تاسو ثابت کړو که اوس موږ په وادي وکړو، زه فکر کوم دا به دا نوي عملي نه وي. ولې زه تاسو ته دا وعده درکوم که موږ یوه ورځ هم دلته یو نو موږ د قانون مطابق کار کوو او قانون موږ ته سره کرښه ده او هر هغه شی چې د خلاف د قانون وي هیڅ نوه فشار او هیڅ نوه مسئلې ته شخصاً زه پخپله نه تسلیمیږم او غواړو چې موږ دلته د افغانستان د خلکو عزت او ابرو د ساتلو دپاره موږ شفاف او پاک ټاکنو ته بالاخره ورسیږو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ له وخت وړاندې انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي دي یو شمېر راپورونو په اساس باندې، که تاسو دغسې کوم مورد وګورئ نو برخورد به مو د دوی په وړاندې باندې څه وي؟
زه فکر کوم موږ د کمپاین لپاره کاملا په مهالویش کې خپل وخت لرو چې هغه باید د هغه په اساس باندې کار وکړي. ولې ستونزې هم شته ده د دې په ځای چې موږ دا پیدا کړو چې دا څنګه کمپاین کوي و طبعا دا ستونزمن او مشکلات دي. ولې موږ رسنیو کمیټه او همدارنګه هغه کمیټه چې دغه موضوعاتو دپاره جوړیږي نو طبعا هغه دې ته ژمنه ده چې هغې باید په دې برخه کې کار وکړي د قانون مطابق، هغه مراحل چې د جرمی دی د کاندید ته د اختار ورکولو دي او همدارنګ بل اخر د لیست نه دی وستلو دي د هغه سج دا په دې کاندیدانو باندې تطبیق کیږي ولې موږ طبعا دغه سی او سند تر اوسه پیدا کړی چې هغه دی د غیر مستقیم کمپاین شروع کړی وي یا په دې برخه کې موږ ته اطلاعات را رسیدلی وي ولې که چیرې دا را ورسیږي له هغې سره به موږ قانوني چلند کوو
ډیره زیاته مننه ننګ صاحب کور مودان درنو دوستانو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د ازادي راډیو د حقیقت څه دی په خپرونه کې زموږ پوښتنې ځوابولي د خپرونه محمد ته پای ته رسیږي تر بیا د الله پامان
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه یو شمیر ځوانان د غم غلطولو په خاطر نشه کوي په دې خبرونه کې په دې غږی کوچی آیا په نشه غم غلطیږي
ما ته ویل چې دغه عمل دغه شیشه چې کومه ده شیشه بل دغه تر باندې اعصاب نورمال دی
هغه چې د غمونو د هیرولو په خاطر نشه یې توکي کاروي پایلې یې څه کیږي
هغه درد دغه مجبوریت دغه د کوم غم چې وي هغه یو سوچند نور ورته زیاتیږي
او که یو ځوان غمجن یا لستونزو سره مخ وي لدی حالت دراوتلو لپاره باید څه وکړي
دوی راسی د خپل ستونزو لپاره د هر ولټي
د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زفرشته غنی وړاندې کوم
د خپلونو لاندې او په ډیرانونو کې ډیر خلک ځوانان لیدل کیږي چې نشه یې توکي څکوي په نشه دا روغ دي کې دوه عوامل مختلف دي خو د دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې د غم غلطولو په خاطر په لومړي ځل نشه کړي او وروسته معتاد شوي دي دغه ځوانان چې کله غمجن شوي بې دندې شوي او یا هم د ژوند له نورو ستونزو سره مخ شوي نشې ته یې په دې خاطر پناه وروړې چې ګوندې خپلې ستونزې او غمونه به یې هیر شي د کابل په اتمه ناحیه کې له همداسې یو ځوان سره مخ شوم چې یو خپلوان یې په دې خاطر نشې توکي ورکړې وو چې ستونزې به یې هیرې او دی به آرام شي
هغه خو داسې و چې ما ته ویل چې دغه عمل دغه شیشه چې کومه ده شیشه بل دغه تر باندې اعصاب نورمال دی خرابۍ دی نه وجود دی نه خرابۍ صحت دی نه خرابۍ او دم نیم دم د بل دغه وهه په دغه رقم باندې تشویق کړم او ما اختیار خبر شي ما ورسره ووهل ورسره نو درې غاښونه مې دغه وسیم کې د په تاوان باندې زه پوهیم چې درې غاښونه ما د لاسه ورکړي دي همدغه شیشې د وجې نه ما د لاسه ورکړه او اوس زه پوه شوم اوس انشاءالله تعالی کوشش کوم تصمیم مې نیولی شي پرېږدم
یو بل ځوان چې موږ یې د شفیق په مستار نوم یادوو وایي د غم غلطولو په خاطر یې نشه پیل کړه او اوس له کوره لرې د پلونو لاندې شپې تېروي
بېکارۍ نه شوکۍ نه
تا ویل چې کار نه کوې که نه نو کله چې کار نه کوې نشه ولې کوې خو دا خو هم پیسې ډېرې غواړي
درد لري ځان مې درد کوي بېنه وخت وجود مې ټول اور اخلي مجبور یم پیدا یې کړم ورته
نو ولې پرېږدي نه دلته خو روغتونونه هم ډېر شوي دي چې دغه معتادین تداوي کوي
هلته شپخانه کې اچوي یخي اوبه بیا اچوي وروره دلته بنده نه شي ماجد هم نه شي بس دلته بنده شي زه خپله جوړېږم هلته بندېږي نه د ما زړه نه صبرېږي یو کال بعد مې مړه خوش کې زه بیا وښم
ولې خو هلته خو تداوي کوي دي چې جوړ سي را ووځي نو بیا یې ولې وهې
ما پسې سړی نشته بل شاته کور کې مې نه پرېږدي اوس کور نه شړلی ما پسې سړی ما وتړي هغه مې کې وینه مې بدله کې زنځیرو باندې مې وتړي ضرور سړی کېږي ما یو میاشت هلته چپخانه کې بستر کې بېرته مې خوش کې زه بیا پېرازم
نو ته خو هوښیار سړی که نه خپله چې پوهېږي چې باید له دې چې وتړل سي یا تداوي دې وسي خپله دغه تصمیم ونیسه دا پرېږده
والله نه شو کوی درد لري ټول ځان مې اور اخلي بېکاره نه یې ولې به پوره دي کېږو بېرته زه بېرته صحیح شمه کاروبار وکړم عادي ته مې کار وکړم ویخوري خو ورسره وګرځم
د ننګرهار اوسیدونکی فضل رحمان پاڅون وایي د نشې په اړه په افغاني ټولنه کې یو داسې ذهنیت خپور شوی چې ګنې نشه دردونه آراموي او غمونه هیروي دغسې خبرې چې دا د فقیرۍ ملنګۍ یا سلطانۍ نشې دي او که یې څوک وکړي یوې بلې دنیا ته یې بیا یې هم ځوانان دې ته هڅوي کله چې له ستونزو سره مخ کېږي نشو ته پناه ور وړي
اصلا همدغه نشیان دي چې دوی یو ډول کمپین کوي د دې دپاره وایي چې زما ملګري ډېر شي په دې ټولنه کې زما ملګري چې چیز چیر تزم اول تزم د نشي کار برابر وي او ما سره د کس ملګری می گوندی می کلیوال می او دوی دا رقم کمپاین چې خلکو ته وای چې د غنیشه چې څوک کوي نو غم غلطوي یعنی خپل ځان د کمرنه غرزول دي او دغه ناپوهی ده چې په دغه خبرو باندې څوک عمل کوي اصلا دغه انسان علم نه لري چې دا خبرې کوي چې نشه غم غلطوي
فدا محمد باران وای ځوانان په نشو د یو څو شیبو لپاره کاذبه خوشحالي ترلاسه کولای شي خو وروسته ستونزې نور هم زیاتېدلی شي
کله چې د دغه د نشي وخت ختمیږي بیرته خپل دی حالات راګرځي هغه درد هغه مجبوریت هغه د کوم غم چې وي هغه یو سوچند نور ورته زیاتیږي چې وروسته بیا له مشکلاتو سره مخ وي ولی وروسته بیا نشي سره چې کله دی دی شي بیخي د یو مصیبت شي او هغه د حالات دومره کمزوري کې چې وروسته هغه د خپل مجبوریتونو حل لارې پیدا کولای نشي هغه ختمول خو بیا جلا کیسه ده
وای وینه په وینه نه وینځل کیږي دغه ستونزه هم په یوه بل ستونزې نه شي حل کېدلی د غم غلطولو په خاطر نشه کول د ستونزو ډنډ ته ورګډېدل دي چې راوتل بیا ترې ډېر سخت دي د نجات په نوم د معتادینو د ژغورنې د یو مرکز کارکوونکی نثار احمد وایي ډېر داسې ځوانانې لیدلي چې د خپلو ستونزو د حل کولو په خاطر یې نشو ته مخه کړې او په پایله کې یې معتاد شوي دي
چې پوډر ډېر یو بده نشه ده چې نن اوس کې سبا مجبور مکالې په چې بیا هغه نشه تکرار کړي وی یا دا شیشه چې اوس پیرند پاره دي دا نو بیا پرې خدای مشکل شي او بل دا داسې تداوین ته ځنې وینم چې هغه څه رقم چې لازم ده چې هغه د معتاد لپاره وشي هغه هم ځنې
لیکوال ابراهیم ایمان وایي په ژوند کې لوړې او ژورې شته خو ځوانان باید د وړو ستونزو په خاطر نشو ته مخه نه کړي بلکې مبارزه دی وکړي
وایي چې په آر روژا پسې اختر راځي باید سړی مبارز وي لیارې ستونزې سره مبارزه مجادله وکړي دومره زر تسلیم نشي نو ژوند خو موږ تاسو اوریدل دي چې د ازدادو مجموعه ده کله لوړې کله ژغورې دا په ژوند کې راځي نو باید انسان دومره کمزوری نه شي چې دا خپل وړه وړه غمونه په نشهیي توکو غلط کړي زه څه خپله کومې ستونزې سره مخامخ شم منطقي فکر کوم زه په دې پوهیږم چې دغه ستونزې هوارېږي د وخت په تېرېدو سره دا زه هوارولی شم ځکه زه انسان یم ما ته خدای پاک سالم فکر راکړی دی باید دا په خپل فکر تعقل باندې حل
د کابل اوسیدونکی محمود وایي د هم د غم غلطولو په خاطر نشه کوله خدا چې څنګه یې له دې بلا ځان وژغوره دی راته وایي
ما بیا هغه وخت تمرین شروع کړ ما به څلور پنځه دقیقې تمرین نشو کولی په کلب کې وم چې یو تمرین مې کوو پنځه دقیقې تمرین مې چې وکړ نور داسې دمه راکې نه وه چې نور تمرین وکړم استاد مې راغی هغه سره خو به داسې هغه پیپ هم و هغه یو پیپ خو یې لا هم وهله ما بیا څنګه تمرین نشي کولی بیا ما ورته وویل استاد مالی زه عملي یم خو بیا هغه استاد راته ویل چې ته په دغه تمرین سره کولی شي چې دا عمل دې خوشی کړي خوشبختانه چې ما هغه عمل خوشی کړ نو دا ډېر بد عمل دی ټولو نه دا هیله لرم چې دا عملونه مه کوئ او بې احتیاطي مه کوئ
ایا په نشي غم غلطيږي هغه چې په نشو خپل غمونه هیروي پایلې څه کیږي او کچېر یو ځوان غمجن یا لېوستونز سره مخ وي لدې حالت څنګه ځان راوستلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې په هنتون د ارواپوهنې د پوهنځي له استاد پوهنمال شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو
استاد یو شمیر ځوانان دی دوی وای په دې خاطر چې غم غلط کی یا یې غم غلط کړی وي نشه یي توکې استفاده کوي آیا د نشه یي توکو په استفاده غم غلطی کی کنه
ځینې په همدې باور دیم یعنی واقعا عقیده لري چې دا رښتیا هم غم غلطی خو رښتیا وایي یو څو دقیقې مغزه په اصطلاح ذهن خراب سي ګډوډ سي خسته سي زله سي کسل سي بلې خواته بوزي دا فکر کوي دغه مې غلط څه او د اروپونل نظر دا غم غلطی ده اما کاذبه اما غلطه په اصطلاح غیر واقعي
هغه چې په نشو غمونه غلطوي راتلونکي به څه وي
په ټوله کې روکتیا یو ډول منفي عادت ده یو ډول منفي روکتیا یا وبستګیا تړل دي ل اروي اړخه هر هغه انسان چې خپل ناوړو عادتونو خپل ناوړو کارو ته ادامه ورکړي هغه دی
او وخت په تیریدو سره لدغه مادی سره لدغه نشئی توکی سره د روغتیا هغه حد ته رسیږي، هغه اندازې ته رسیږي چې نور ذاتی د دغه مادی پرېښودل ورته ناممکنه کیږي، ناشونی کیږي. او دا ماده دی تر هغه حد زبیشي، تر هغه حد راشپلی چې لغو پورې له منځه بیسي. نشئی توکی له یو ځوانه درې څه اخلي: یو ایمان، دویم ځان، دریم روان. روان چې تر وخت ذاتی بدی نه پیږي، دا ښه کار ده که بد کار ده. ایمان چې تر وخت یعنی ذاتی نور خو ګناه ده، خو دا خو روغتیا خو حرامه ده، او دغه د حرامو اړخ هېڅ په افغانستان کې نهسن جوړ کېږي متاسفانه. او دریم هم د ځان مسله ده، جسم مسله ده چې تاسو به د هغو په نشو د روغدو خلکو څیرې، اندام، ویښته، وجود او بدن لیدلی چې دومره جسمي وضعیت خرابیږي چې دوی له واورو لاندې پراته یم واورې تاثیر نه پرې کوي. یعنی دوی هغه په اصطلاح جسمي سلولونه مړه شوي، کسل شوي، هغه هورمونونه او هغه غدې له کاره بیخي لودلي او ډېر زر مري. یعنی دا غواړم ووایم چې نشیان یا هغه خلک چې ځان ته بازی ورکوي، توجهګانې جوړوي او یا واقعا په همدې باور دي، هغوی په آینده کې له خپله ځانه هم لاس اخلي، له خپله ذهنه هم لاس اخلي او له عقیدتي اړخه هم ستونزې ورته رسیږي. یو بل په اوږد مهال کې د دوی عمر کمیږي، له عادتي اړخه دروغزن کېږي، دوه او دریم جنایاتو ته او جرایمو ته مخه کوي. یعنی دوی خو نوزتي به تر څو پورې خلک پیسې ورکوي، تر څو پورې به دوی پیسې ولري، دوی مجبور دي جنایات وکړي، غلاوي وکړي، شکماری وکړي، سرقتونه وکړي او له جسمي اړخه په اصطلاح خراب سي او د عمر له اړخه هم عمر کم سي.
که یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کېږي چې دی فکر کوي ډېر خفه دی، بې وسه دی، یو څوک یې له لاسه ورکړي، کار نه ورته پیدا کېږي او یا نورې ستونزې لري، هغه باید خپل دغه غم څه ډول غلط کړي؟
زه غواړم دغه پیشنهاد وکړم ځوانانو ته چې دوی په یوازې د دې راستې په نشو باندې غم غلط کړي، دوی د راستې د خپلو ستونزو لپاره د هر ولټوي، دوی د راستې مشوره دې واخلي، دوی د لاړ سي ډاکټر سره د دوا دې په ځان وکړي، دوی د لاړ سي له یو ملګري نه د مرسته وغواړي، دوی د لاړ سي کار دې وکړي، دوی د لاړ سي ورزش دې وکړي، دوی د لاړ سي یو بل کار دې وکړي. یعنې که دوی کولی سي نشې وکړي، دوی کولی سي نور کارونه هم وکړي، بنام دوی کولی سي ژوند جوړ کړي خپل. اړینه نه ده چې دوی پناه ویسي نشئی توکو ته. او زه دوه خبرې غواړم. معمولا زه خپلو نشئی توکو باندې روږدو مراجعینو ته چې ما مریضان دي، زه معمولا دوه خبرې ورته کوم. یو ورته وایم چې که دا دونه ښه شی وایي، چې ډېر ښه شی وایي، خو اول به ما کارول د استاد په حیث دي، زه دوی ته وایم. دویم دا چې که احیانا څوک له روغتیا نه را لرې کېدی نه، موږ به کار نه پېکاوه. بنان زه باور لرم چې ښه کار نه ده، هیڅ ښه انسان نشئی توکي نه کاري او په دې باندې باید هر روغ دی باور ولري چې یوه ورځ له دغه روغتیا نه خلاصیږي، او که لږ تلاش وکړي، لږ زحمت وباسي، کولی شي له روغتیا نه هم راووځي او د غمونو او د ناخوالو، د خپګانونو، د تشویشونو، د اندېښنو په خاطر فکر نه کوم چې په دنیا کې خلک نشئی وکاري. خلک په دنیا کې مشوره اخلي، اروپایانو ته ورځي، د غم د لرې کولو لپاره مقاومت پکار ده. یو ځوان باید هوډ ولري، همت ولري او غم و اندېښنې او موقتي څه وګڼي او د اوږد مهال لپاره خپل ژوند خراب.
درنو اوریدونکو، د تندې څنګې د خپرونه د رحمت شاه سایل په دې بیت پای ته رسوو چې څوک چې د ژوند او د جانان غم په نشو هیروي، څوک چې د ژوند او د جانان غم په نشو هیروي، دا سړی هر څوک چې دی ژوند او جانان نه پیژني. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پخپل وطن کے